سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د بدخشان ولایت نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کنفرانس کوربه دی چې تر سبا پورې دوام کوي. د دې کنفرانس مشري د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک په غاړه ده. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تشپنوم ولسوال له خپلو درې نورو ملګرو سره وژلی. هغه پټسنا چینوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې پراته ولایت شینجن کې د 3 میلیونه مسلمانانو پر ژوند څه ډول کنټرول ساتي. داسې ښکاري چې په هنګکانګ کې د ډیموکراسي پلوه سیاستوالو لخوا د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټل شوي. تر شپږ میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري بلل شوي. او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه څه چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې ګټون کوي.
سمګ راګله ازادي رادیو اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د تخته بیګې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. د تخته بیګې کلاګانې د ولسي روایاتو پر بنسټ شاوخوا 100 کاله مخکې د پوځي اهدافو لپاره د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د دې په اوبخې په څنډه کې په خاورینو غونډیو آبادی شوې دي. اوس مهال د دې کلا زیاتې برخې رنګې او یا سختې زیانمنې شوې دي. نجیب الله الوخیل دې موضوع ته په خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
خوست ښار پورې جوخ جنوب لوري ته د خاورینو غونډیو لپاسه د تختبی کې دوه تاریخي او پوځي کلاګانې چې خواوشا 100 کاله له جوړولو تیریږي د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوست کې په دې اړه له روایت ورآخوا اسناد نه دي پاتې شوي، خو د مخکینۍ خلکو په خبره ممکن ودانۍ زیچارې د محمد نادرشاه د سلطنت پر مهال پیل شوي او تر 10 کلونو ډېره موده یې نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ یوې او بلې غونډۍ تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونلونه جوړ شوي چې په دې کسان پکې له تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولای شي. د تختبی کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګنبدو په شان جوړې شوي. تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي، اوسپنه، ګاډر او یا کوم بل څه نه دي استعمال شوي. د یکشنبه په ورځ خوست والي محمد حریم فدایی چې د یو تخنیکي ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی و، ازادۍ راډیو
دا ام سیاحتی پلو ام له تاریخی پلو او هم چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنی حتی میلمان راځي، هم د تاریخی ځایونه کتنه کولای شي او هم دلته اوسېدلای شي تر څو د دې د باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده وکړي.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسیدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مسؤل سید قابل شم یا خیلوایی چې د تختبی کې د ودانیو د رغونې وړاندیز اړوند وزارت ته ډیر مخکې کړی دی.
بشنی هدونه مکړی دی رسمن چې دغه تاریخي ابدات باید مونږ ته ورغول شي، کورن و نه رغول شي نو نوموړي تاریخي ابدات له منځه تلو په حالت کې دي.
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیوړي جوړښت وکتل شي، معلومیږي چې و پیړی مخکې افغانستان یو ډیر پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سمبال پوځ درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوست یو مهم وسطتون وو او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. مدني فعال عبدالولي واحد ځای وایي
اول خو له دې معلومیږي چې خوست له اوله څومره مهم ولایت دی چې د سیمې په کچه داسې بېسارې ودانۍ لري او ضمناً په اوس وخت کې زموږ غوښتنه هم د جمهوري ریاست د ارګ دی او عملیاتي واحد څخه او هم ل یونسکو څخه چې تاریخي آبادات او د بیا رغونه بودیجه ورته لري او هم مسولیت لري هغه خپل رسالت او مسولیت ادا کی دغه تاریخي ځایونه چې اوس فعلاً د ړنګېدو په حال کې دي او د منځتلو په حال کې دي بیرته ورغوي.
ولسی شاعر آغا جان منګل چې څلور لسیزې وړاندې د ښوونځي د ویلو په وخت کې دا کلا لیدلی وایي
تقریبا دیارلس سوه اوه پنځوسم کال مې مکتب دوره او په غرغش لسا کې زه متعلم وم. بیا د مارچ په ډول مونږ روتو دغه ځای کې دغه ساحې مونږ وکتې چې په دغه کې هغه غونې چې نسام غونډ پروت و هغه وخت کې ډېره جوړه وه. جوړه په دا وه چې خپله کورا کې کړو هر کال د سپرلي په موسم کې د مخته دیوالونه د داخل د ساحې دا ټول رنګ کېدې ترمیمې دي.
د تختبه کې د پخو سترو او پیاوړو پوځي کلاوو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیستې ده. له دې کلاو په وروستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبه کې کلا اوس ډېرې برخې ویجاړې او خرابې دي. جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. له دې کلا اوس تر ډېره د ګودامونو استفاده کېږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته یې پام ونه شي ممکن په بشپړ ډول له استفادې ولویږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور طبیم کوي، پنځم کوي، دوامدار همداسې کنه مسلسل درې طبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایور ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
او له مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره اوسي. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کېږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کېږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې وخت چې وشو زیر شو داسې څلوېښت پیڅوي وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله درېمه سلرمه شپه دو املا به پرې تللس به راتلم نه داس به پرې راغله داسې دي وکړو سې داس نېغ مې به ورات دغه خپل ځونته داسې نکاره چویش کوي یو
ټوخېږي
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
څه رقم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس وینه تک شنه وو پاتې کېږي شین شي پسې مینه منډو سا وکړو چې وینه تیس وینه وکړې تاسو دا مشکل کې ده
ترې نمبر ته
فهیمه
څه چا سره بيستري دلته
زه زوی سره مې
دارته اس په زوی دې څه سوي دي
درې عملیات یې باندې راغلي څه سوي خې
دا چې بیرون ګرځي ته شي ورا غوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوندې بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوندما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص یې بیرته وځي باندې بس دي
کوټې څنګه دي خې دک تو دي
کوټې یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول ورځ باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره تبه کوي
نو څلور تبه کوي پنځم کې دا وامه دارم دسې کنه سال درې ته بیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه هم زر شکیږي
برښنا
له کوم چې راغلې
پرتي ناو نه
دلته چا سره بستارې
زویسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو ټوخی دا پیزې باندې دا رزې شي کړو تک شین شو شو دې خوړل پس کای کوله او ټوخی دا ډیر
هلته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خراب و نن چې ډیر خده
لکلیو او بانډو څخه به داسې کسان هم د خپل ماشومانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای، نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې ویایي چې ښه شوی دی، خو چې دغه وویو خامخا سوړه به دوی کېږي. ای مریضي کې سینه بغل شي، ویته یې چې سینه بغل شو، خو دغه میږ ویایي چې عین خو به خرڅایې وي، سوړه وي، په لیاره کې دا تکلیف وي، بیا هلته دخلول وي، بیا اکسرا وغوړي، ټیس وغوړي، دا ته بدیا نه نه عین همدغه ضرورت خو یې میږ پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی، خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی، بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کو خو داسې نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي، په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یوه مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي، یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش، زکام، نشورو، د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی دی. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چستنډرامینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو، او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دل خاطر خده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته ټول ویتامینونه شته د ماشوم د مړخ سبب کیږي په دوی کې د سه مواد شته چې ماشوم ته د میکروب مقابل کې مقاومت ورکړي بل خبر دا چې ماشوم ته خته غزي خه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې دوه ځله او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي داغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل کا جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورول شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د شینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه او بغل دی دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته اول کنټرول شي د دوی د کور هوا پات تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیه ته ادامه ورکړ شي خصوصا کدا شیرخوار دی یعنی د مور شودي خوري د مور شودو ته ادامه ورکړ شي په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت د ماشوم سینه او تغوړې بیا پلاستیک بیا چی او د تا ورته نورې درملنه په دې اړه تاسو ته
ګوري بعضی پرکټسونه په کورنۍ کې خپ پرکټسونه دي او بعضی پرکټسونه غلط دي خپ پرکټسونه د دې کې تاسو متوجي شوې یاستئ چې چې د ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمې شودي ورکول کیږي مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندي ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمه جوشاندو یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي کوټه د دوی ګرمي کې دا لاخي خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکي ناروغي ده که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه ورشي
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه
مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کی چی است الله مال او ملګری
یو شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو پک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او د ورزش مینوالو ستړي مشي د لوبو ل میدان یوی بلی ونیزی خبرونه تمو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ صحت ولري د نن خبرونه کې اوري چې د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې په پخو فلج د خود د بریا لپاره لوړې اراده لري د غشان به مو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي ګلمینی له ژوند خبر کړو ګلمینی ولی په نړیوالو سیالیو کې برخه نشو اخیستلای
تر یو ورور مې ورته ونوای چې تاسو خور فوټبال کوئ او تاسو د سی بیننګ تاسو ول د سی پرې د خپل خور چې فوټبال وکي
آیا ګلمینی اوس هم ورزش کوي په دې خبرونه کې ورسره بشپړه مرکه اوري خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اوروچه رحمت الله افغاني وړاندې کوي
د افغانستان د خجنه فوټبال لوبڅاران د مرکزی اسیا په سیالیو کې ګډون کوي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی ازادي رادیو تول د افغان لوبڅاران او مرستندوی لوبڅاران د مرکزی اسیا د فوټبال اتحادیې له لوري دعوت سوي دي خغلی امینی زیاتوي یاسمین حیدری او فرشته شیخ میری د دویم ځل لپاره د ریسکلنو خجنه لوبو کې د لوبڅارانو او قضاوت کوونکو په توګه ګډون کوي د غلوبې چې اوس مهال روان دي د دې اتحادیې شپږ غړي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي چې د دولسو لوبڅارانو او مرستندوی لوبڅارانو له لوري څارل کیږي له دې وړاندې افغانستان په ورته لوبو کې هم لوبڅاري کړې وه افغانستان ایران تاجکستان قرغیزستان ترکمنستان او ازبکستان د مرکزی اسیا د فوټبال اتحادیې غړیتوب لري د غور ولایت د لومړی دسته فوټبال لیگ سیالي د اتفاق سیاحت امیر ټیم په تلولي سره پای ته ورسیدې د غور ولایت د فوټبال فدراسیون امیر محمد قورین نازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي له تیرې بي میاشتې راهیسې د شپږو ټیمونو په ګډون د غور ولایت په تیبره ولسوالۍ کې روانې وي د دغه سیالۍ دویم او درېیم مقام شاهینه او د کوهستان ټیمونه ترلاسه کړل د غور ولایت د ورزشي مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو هدف د غور منتخب ټیم لپاره د غور لوبغاړو پیژندل دی او د کرکټ د 2019 کال د لسوریزو سیالیو جام مراټه عرب نیز لوبډلې خپل کړ د دغه سیالیو په پایلو به کې چې تیر شپه د ډیکن او مراټه لوبډلو ترمنځ وسوه ډیکن ګلډز لوبډلې په پرلا سورونو کې یوازې اته اتیا منډې وکړې په دغه لوبه کې افغان محمد شهزاد هم ولوبید نوموړي په و بالونو کې 14 منډې وکړې او ژر وسوځید د یاد هدف په تعقیب عرب نیز لوبډلې توبهنه پیل کړه چې د سیالی په اتم اور کې لوبه وګټله او په دې سره د 2019 کال د لسوریز کرکټ سیالي جام خپل کړ نجیب زدان او حضرت زازای حق دو افغان لوبغاړي دي چې په عرب نیز لوبډلې کې لوبيږي
درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړې شپږویش کلنه نیلوفر چې د طالبانو د حکومت پر مهال په یو پیخه کې دواړه پخې فلج شوې دي خو دا لا ژوند ته نه ده تسلیم شوې نیلوفر بیات اوس مهال د افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشر ده او د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي لیمی هادي د اغلی نیلوفر په شخصي او لوبیز ژوند راپور برابر کړي
نیلوفر بیات دو کلن اوا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال په وی راکټي حمله کې یې دواړه پښې فلج شوې اوس شپږویش کاله عمر لري د څو جراحي عملیاتو په ترسره کېدو یې لا هم پښې ښه حرکت نه لري خو له دې هر څه سره سره د بریا لوړو پوړیو ته رسېدلې دا د افغانستان د ښځینه ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشره ده اغلی نیلوفر وایي لوی کارونه سالم بدن ته نه بلکې لوړو ارادو ته اړتیا لري
موږ ځینې کارونه کوم متفاوت له هغه کسانو چې معلولیت نه لري ښایي په یوه اوږده لاره هغوی زر لاړ شي خو موږ لږ ځان سره ځو خو ځو هغوی هم باسکټبال لوبه کوي په درېدو سره موږ هم همدا لوبه کوو خو له ویلچر سره مو درون کار کوو او دا د دې ښکارندوی کوي چې زموږ توانایي ډېره ده
د افغانستان ویلچر باسکټبال فدراسیون په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی دی چې د څلورو ولایتي لوبغاړو سربیره د ویلچر باسکټبال 12 ملي لوبغاړي لري ټاکل شوی چې دا لوبډله د روانې نومبر میاشتې په 10مه نیټه د توکیو 2020 میلادي کال نړیوال سیالیو لپاره تایلند هیواد ته لاړ شي
هدف اصلی مو فراتر از علاقمندی از اینا بوده.
زبوگ اصلی هدف د دوی لیوالتیا لوړ نه دی، او موږ غواړو چې د ټولنې لیدرو رده معلولینو په حق لا تغیر وکړي. زبوگ انجونی معلولیت لري، موږ غواړو زبوگ انجونی دغه سیالیو په ګټلو هم ځان هم کورنۍ او هم ټولنې ته افتخار وسی،
بتونن هم افتخار برای خود باشن هم برای جامعه.
د دغه لوبډلې غړي وایي چې یو شمېر افغان میرمنې به معلولې وي خو ناتوانې نه دي، او کولای شي د ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي.
باوجودی که معلول هستم،
سره له دې چې معلول معلول کولای شي چې ورزش وکړي او کولای شي هر څه وکړي او کولای شي خلاص تر وړنه د هیواد لپاره شي. کله چې معلول شي نه باید دا فکر وکړي چې زه معلول نیم او هیڅ هم نشم کولای. د سری صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د ویلچر د باسکټبال د ملي لوبډلې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبغاړي ګلمینی د ژوند په اړه معلومات درکو. دا افغان لوبغاړي د کورنۍ ستونزو له امله نه ده توانېدل چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
ما نوم ګلمینه ده، څلور کاله کېږي چې په ملي ټیم کې فوټبال کوم. ما په مکتب کې نجونو سره لوبه کوله، د هغې نه بعد ما زه ملي ټیم ته انتخاب شوم او راغلم دلته مې فوټبال.
هغه وخت چې تاسې په ښوونځي کې وای او د نجونو سره مو فوټبال کوه، هیله مو درلوده یا داسې یو فکر مو کله کړی و چې یو وخت تاسې د افغانستان په نمایندګۍ باندې ملي ټیم ته ځئ او بیا په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوئ؟
خو ډېر کوشش هم کول، دا علاقه هم وای چې ملي ټیم ته راشو او ډېر وخت هم زیار وویستو چې بیا انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا چې کله په لومړي وار باندې تاسې انتخاب شوی او راغلی د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته، دا وخت تاسې کوم ډول احساسات درلودل؟
ډېر خوشاله و او ډېر زحمت مې ایستلی و او د خپل زحمت ثمره ما هغه وخت ولیده چې انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا تاسو د هغې نه وروسته کوم ځای ته لاړئ، په کوم ځای کې مو مسابقې وکړې؟
ما فامیلی اجازه نه درلوده، د هغې خاطر د مغې خاطر بیا ټیم ملي کې سفر ته هم نه وم تللی، د مغې خاطر نور مې نه شوی کې ادامه ورکړم.
کورنۍ اجازه در نه کړه چې تاسې د فوټبال د ملي لوبډلې سره بهر ته لاړ شئ؟
نه، اجازه یې را نه کړه، د مغې د خاطر مې بیا خوشی کوټیم نور مې اشتراک نه کوم.
د اجازه مو درلوده چې لږ تر لږه په داخل کې په فوټبال کې برخه واخلئ؟
هو، په داخل کې مې درلوده، خارج ته مې اجازه را نه کړه.
ولې دلیل سو کورنۍ سو سوال یعنی ولې تاسو د اجازه نه درکول کیده؟
خپل فامیل می اجازه را کوله، خو د خپلوانانو مونږ د میدان شاری او اول تدیر مونږ قوم خیش کدی ډیر پښتونان دي، دغه خاطر اجازه نه را کوله چې فوټبال وکم. دلته م چراتلم خپل فامیل می خبر، خو نور خلک نو خبر چې ما فوټبال کوم.
دا یو د ویر یو حالت په تاسو باندې تابن چې خپل کورنۍ خبر او شاوخوا نه دي خبر، دغه د هغه د ویرې حالت کرا تر لږ بیان کی؟ مثلا په هغه وخت کې چې تاسې به راتلئ فوټبال ته، خلک در باندې نه وو خبر، یعنی لسه شي ډارېدی اصلا تاسې؟
خو دې نه ډارېدم چې ما پلار مې ونه درې، یو ورور مې ورته ونه وایي چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو داسې بېننګه، تاسو ول داسې پرېږدئ خپله خور چې فوټبال وکړي. بیا زه چې دلته راتلم خپل مخ مې پټاو، نه مې پرېښودو چې په دې تلویزیون رادیو کې یا تلویزیون کې ما هېڅ مصاحبه نه کولا، مخ می پټو چې یعنی وی نه ګوري کوم میډیا کې دی.
فکر کوي چې فوټبال کول یا ورزش کول په دې ټولنه کې دی وی انجلۍ لپاره په ځنګړي ډول د پښتني انجلۍ لپاره دا د پیغور سبب دی؟
خو نه دی، ما په نظر خو نه دی، خو خلک په خستر ګورتانه ګوري، په ډی ټیټ ورته ګوري. څوک چې فوټبال کې یا ورزش کې هغه ته ارزښت نه ورکوي، دی خلک نه دی سره کوم ور سره سعید او یا نه کوي، حتی دغه کورنۍ ته نه ورزي. دغه خاطر وی تاسو مثلا یا لور یا دی ورزش کې دغه خاطر ور سره افتامه ده تا نه کوي.
تاسو سره په ملي ټیم کې نورې پښتني جونی لوبغاړي وي؟
او درې څلور دانې وي، هغه اجازه دلورده ما نه لرم.
د کورنۍ یا د خپلو خپلوانو مخالفت د دې لامل شو چې تا فوټبال ترک کو؟
او همدا خپلوانانو خبر وي دا باعث شو چې زه نور فوټبال نه کړم.
اوس هم فوټبال کې؟
اوس هم کوم، اوس په خپل کلب نه کې اول نه دی هغې کلب نه ملي ټیم ته راغلم، په هغه کې فوټبال کوم، انجونو سره نور په ملي ټیمو کې فوټبال نه کوم. او زه مرابګری لسانس سیمې ویلې ده او فعلا خو کوچنګ نه کوم، او تصمیم لرم په آینده کې یو ټیم ولرم. زه غواړم چې په فیفا کې هم د بین المللي فوټبال چې ده په هغې کې ډایرکټر تخنیک اوسم او انجونو ته خدمت وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی ګلمینه وچی د خپل ژوند په اړه غږیدله. پام دې سره زموږ د نن ورځې د لوبل میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.